السلام علیکم د مخم شپږ بچې دی د ازادي رادیو د خبری مجله ز رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ولسمشر دوهم مرستیال نن ولسی جرګې ته دولس کاندید وزیران معرفي کړل. اجرایي رئیس وایي د ښځو پر وړاندې روان تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی او باید پر وړاندې جدي مبارزه وشي. د افغانستان او سیمې د مهمو پیښو او لویو تحولاتو په اړه په همدې نیم ساعته خپرونه کې اورئ. خو په سر کې پام وکړئ له اجمل ان څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته.
د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وایي په هیواد کې سترو اهدافو ته د رسیدو لپاره د درې ګونو قواوو په ځانګړې توګه د اجرائیه او مقننه قوې ترمنځ همغږي ډیره ضروري ده. د هلمند والی وایي په دې ولایت کې د نشه یي موادو د فابریکو او قاچاقبرانو پر ضد له تېرې وی اونۍ پیل شوي عملیات لا هم دوام لري. او پاکستاني امنیتي ځواکونه اسلام آباد ته نږدې له هغه اعتراض کوونکو سره پاخو ډبه وختې دي چې دغلته یې له تېرې درې اونۍ راهیسې ولاره تړلې. دا ولسمشر دوهم رسیال سرور دانشوی په هیواد کې سترو ملي اهدافو ته د رسیدو لپاره د درې ګونو قوو په ځانګړې توګه د اجرایه او مقننه ځواکونو ترمنځ همغږي ضروري ده. ښاغلی دانش دغه څرګندونې نن ولسي جرګې ته د نوماند وزیرانو د معرفي کولو پر مهال وکړې او ویل چې د افغانستان دښمنان هڅه کوي له هرې ممکن لارې په افغانانو کې د نفاق کور ته لمن ووهي او د خلکو او حکومت ترمنځ بې اعتمادي زیاته کړي. سرور دانش د هیواد ټولو اقوامو د یووالي او د یو بل د زغملو د مسایلو په اړه ټینګار وکړ چې باید د عقلانی پریکړې وکړي او د پردیو د دسیسو ښکار نشي. نوموړي همدارنګه نن د افغانستان ولسي جرګې ته د کابینې دولس کاندید وزیران هم د رایې د اخیستلو لپاره معرفي کړل. سرور دانش له ولسي جرګې وغوښتل چې د هیواد اساس وضعیت او ملي ګټو ته په کتو له اساسي قانون سره سم دې کاندید وزیرانو ته رایې ورکړي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی اوسنی وضعیت اساسي بدلون ته اړتیا لري. ښاغلی عبدالله دا خبره په کابل کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د 14 ورځنۍ کمپاین د پایل په مراسمو کې وکړه. دا کمپاین راځي هیڅوک هیر نکړو تر سرلیک لاندې نن پایل شو. د اجرایي ریاست څخه یو خبره شوې خبر پاڼه د ښاغلي عبدالله له خولې وایي دا قوانینو پلي کول یوه مسله ده، خو له دې مهمه ښځو ته د کار او فعالیت د سالم فضا رامنځته کول دي چې حکومت ورته ژمن دی. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازي تدامي چې اماموتو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي، د ښځو پر ضد خشونت باید زر تر زره په دې هیواد کې پای ته ورسیږي. نن د نومبر 25مه د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده او ملګري ملتونه هر کال دا ورځ لمانځي. دا هلمند والی وای په دې ولایت کې د نشه یي موادو د فابریکو او قاچاقبرانو پر ضد لتی ریوی ونی پیل شوی عملیات لا هم دوام لري. حیات الله حیات نن ازادي رډیو ته ویل په تیریو ونی کې په کجکی مساکلا واشیر او د شو ول سوالوي کې د نشه یي موادو پر فابریکو او کاروباریانو هوایی بریدونه شوی دي چې د په وینا د نشه یي موادو د قاچاقچیانو سربیره پکې وسلوال طالبان هم په نخښه شوی. خغلی حیات وای په دې عملیاتو کې په سلګونو ټنه نشي مواد د منځوړل شوی، همدارنګ د طالبانو مرکزونه په نخښه شوی چې زیات تلفات تر وره وختي، او همدارنګ په عملیاتو کې قاچاقبران هم په نخښه شوی چې څو تنه قاچاقبران وژل شوی دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین په هیواد کې د افغان سوداګرو د قتل او تختونو د پیښو د زیاتیدو په اړه اندېښنه ښیي. د دې خونو بیان سیام الدین پسرلی نن ازادي رادیو ته ویل په تیرو دوو میاشتو کې دوی د قتل، تختونو او سوداګرو ته د ګواښونو شپېته پیښې ثبت کړې دي. دا پاکستان امنیتي ځواکونه نن اسلام آباد ته نږدې د سخدریز اسلامي اعتراض کوونکو سره هغه مهال په خوډب او تاوتریخوالي واوښتل چې غوښتل د اسلام آباد او راولپنډۍ ترمنځ وسلیدونکي هغه واټ پرانیزي چې له تېرو درې اونیو راهیسې د تحریک لبیک یا رسول الله د مذهبي ګوند ملاتړو د اعتراض په توګه تړلې. کله چې نن سهار وختي پاکستاني امنیتي ځواکونه د دې واټ د پرانیستو لپاره راټول شول، له اعتراض کوونکو سره یې نښتې وکړې. لږ تر لږه په دې نښتو کې یو پولیس وژل شوی او تر 130 تنو زیات نور ټپیان شوي. په عین حال کې پاکستاني چارواکو نن وروسته له هغې په سیمه کې تاوتریخوالی زیات شو، د دې هیواد خصوصي تلویزیوني شبکو ته امر وکړ چې له سیمې دې ژوندي تصویرونه نه خپروي. د کوټي د خار په وڅنډه کې نه نیوي 14 سلور کسان وژلي او 22 تن نور ټپيان کړي. د کوټي د پولیسو مشر عبد الرزاق چیما وایي د پاکستان د پوز د یو ډګروال موټر د بس یو تمځای ته نږدې ولاړو چې 14 وشوه. د چیما په وینا د 14 پر مهال د پوز ډګروال په موټر کې نه و. د پاکستان د طالبانو د تحریک ویان محمد خراسانی رسنوی ته په یو سوال ایمیل کې ویلي چې د ځان وژن کې برید د دوی ډلې کړي. چارواکي ویلي پیخه کې ټول وژل شوی ملکیان دي او په ټپيانو کې بیا د پاکستان د امنیتي ځواکونو څلور تن شامل دي. دا مصر پاوز وای چنګیال وته کوي پر هغه څو موټر بریدونه کړی دي چې د مصر د سینا په ټاپو وسمه کې د سوفیانو پر یو جمعات برید کې ترې کار اخیستل شوی وو. د مصر پاوز نن په یو اعلامیه کې ویل دا موټر یو ورځ مخ د ترسره شوی خونړی برید سیمې ته څیرمه بمبار شوی. په عین حال کې د مصر څارنوالي وایي د جمعې د ورځې د دې خونړی برید د مړو شمیر 315 کسانو ته رسیدلی چې 22 تنه ماشومان دي. د مصر له څارنوالۍ په یوې خبرې شوې بیانیې کې ویل شوي چې له 25 څخه تر 150 پورې وسلوالو په دې برید کې لاس لرلو باندې مشکوک دي او دا ټول د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره تړلي دي او د دې ډلې بیرغ پورته کړی و.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د جمهوریت ریاست دوهم مرستیال نن ولسی جرګې ته دولس کاندید وزیران د اعتماد درای د ترلاسه کولو لپاره معرفي کړل.
با توجه به حساسیت اوضاع کشور و با درک منافع و مصالح اولیای مردم رأی تایید بدهید.
افغانستان اجرای رئیس وایي د ښځو پر وړاندې روان تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی او باید پر وړاندې جدي مبارزه وشي. په روانه خبري مجله کې دا هم اوري چې د سیمې او نړۍ له بازارونو سره د وسلېدو په هدف د سوداګرۍ ملي پالیسي جوړیږي او سوداګر او پانګوال بیا د اختطاف له پیښو شکایت کوي او وایي دوی د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي.
د کورنیو چارو وزارت ملي تجارانو د تامین امنیت په برخه کې په یوه نوې طرحه باندې کار کوي او شفایي هم اړوندو ارګانو ته په جدي توګه سپارښتنه کړې ده.
د مصر د سینا په پرونی حمله کې د مړو شمیر له 300 پورته شوی دی. په همدې خبرونه کې په دې اړه وروستي جزئیات درسره شریکوم. د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدل شي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش نن د کابینې دولس کاندید وزیران د رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړل. سرور دانش ولسی جرګې نه وغوښتل چې د هیواد حساس وضعیت او ملي ګټو ته په کتلو سره اساسي قانون سره سم کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي. دا ولسی جرګې رئیس بیا له حکومت وغوښتل چې د بهرنیو چارو لوړ زده کړو پوهنې وزارتونو ته کاندید وزیران او د سترې محکمې د عالي شورا پاتې غړي هم ور معرفي کړي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر ریپورت کې ورو.
بل اخر افغان حکومت دولس کاندید وزیران د باور اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړل. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د شنبې په ورځ د کاندید وزیرانو له معرفي کېدو وروسته له وکیلانو وغوښتل چې د هیواد حساس وضعیت او ملي ګټو ته په پام سره معرفي سویو کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي. هغه وایي له تاسو محترمو وکیلانو نه زما غوښتنه دا ده چې د هیواد حساس وضعیت ته په کتو او ملي مسایلو ته په درک دغه کاندید وزیرانو ته چې نن معرفي سوال د اساسي قانون او د خپلو قانوني دندو په چوکاټ کې د باور رای ورکړی. نصیر احمد رانی د کرنې مالداری او اوبو لګولو وزارت، مجیب رحمان کریمی د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت، طارق شاه بهرامی دفاع وزارت، ویس احمد برمک د کورنیو چارو وزارت، یما یاری فوایدامی وزارت، فیض الله زکی د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت، مصطفی مستور اقتصاد وزارت، حمید تحماسی ترانسپورت وزارت، شهزاد گل ایوبی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت، ګلاغا شرزای د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت، نرګس نهان د قانونو او پټرولیم وزارت او نجیب الله خواجه عمری د لوړو زده کړو وزارت د کاندید وزیرانو په توګه معرفي سوال. دا په داس حال کې د چې ولسی جرګې په پرلپسې ډول حکومت غوښتي و چې باید ټول کاندید وزیران د باور اخیستلو لپاره دوی ته معرفي سي. د جرګې غړي په انتقاد سره وایي چې د درې وزارت وزارتونو بهرنیو چارو پوهنې او اطلاعاتو فرهنګ وزارت لپاره کاندید وزیران دوی ته نه دی معرفي سوي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی له حکومت غواړي چې پاتې وزارتونو ته کاندید وزیران او دغه شاندستر محکمې د عالی شورا غړي هم د باور یا عدم باور رای اخیستو لپاره دوی ته معرفي کړي. هغه وایي حکومت باید د ولسي جرګې قانوني غوښتنو ته په کتو د بهرنیو چارو پوهنې او اطلاعاتو فرهنګ وزارتونو ته کاندید وزیران ژر معرفي کړي او دغه شاندستر محکمې عالی شورا غړي هم معرفي کړي. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانشوای په دې اړه کار روان دی او ډاډ یې ورکړل چې ډېر ژر به د کابینې او د سترې محکمې د عالي شورا پاتې غړي هم د باور رای اخیستو لپاره ولسي جرګې ته معرفي سي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وای د معرفي شویو کاندید وزیرانو د پروګرامونو تر اورېدو وروسته به دوی ته د رایو د صندوقونو د ایښودو پرېکړه وکړي.
دا رحمت الله افغان پر راپور کې مو واوریدل چې نن د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش دولس کاندید وزیران د اعتماد د رای د ترلاسه کولو لپاره ولسي جرګې ته معرفي کړل. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان اجرایی رئیس وای د خزو پر وړاندې روان تاوتریخواله د منلو وړ نه دی او باید پر وړاندې جدي مبارزه وشي. عبدالله دا خبرې د نومبر د 15 نیټې د خزو پر وړاندې د تاوتریخواله د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت د شپاړس ورځنی کمپاین په پرانست غونډه کې وکړې. د خزو چارو وزیره دلبر نظری وای په دې هیواد کې د تیرو کلونو په مقایسه د خزو پر وړاندې د تاوتریخواله قضیه کمې شوې دي، خو د نوموړې په خبره د ناامنیو له امله عدالت ته د خزو لاسرسی محدود ده. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون هم د دې ورځې په مناسبت په خپل نوی ریپورت کې ویلي چې لا هم د خصوص پر وړاندې تاوتریخواله په لوړ اندازه تر سره کیږي. تفصیل لناجی صاحب اورو.
د افغان حکومت اجرایی رئیس اړوندو ادارو ته سپارښتنه کوي چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د راټیټولو په برخه کې جدي مبارزه وکړي. عبدالله د شنبه په ورځ د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شپاړس ورځني کمپاین په پرانیست غونډه کې په دې اړه وویل:
وضعیت امروز
د وی د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي اوسنۍ وضعیت موږ لپاره د منلو وړ نه دی. په دې برخه کې قوانین موجود دي او باید د تطبیق لپاره ټول ژمن وسي او عملي ګامونه واخیستل شي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د روپۍ ټولنې پلاوی د افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي. په افغانستان کې د روپۍ ټولنې د پلاوی مشر پیری مادیون په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي نوې شمیرې ډېر نهیلي کوونکې دي او په وینا یې چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي لمنځه وړل د نړیوالې ټولنې له لومړیتوبونو څخه دي. په ورته وخت کې د افغانستان د خزو چارو وزیره دلبر نظری وایي په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې کمې شوې، خو د هغې خبره د ناامنیو له امله عدالت ته د خزو لاسرسی هم کم شوی.
آماری که در وزارت ثبت شده
دا وایي هغه شمیرې چې په وزارت کې ثبت شوی د تیرو کلونو په پرتله تاوتریخوالی رقم شوی، خو دا رښتیا نشي کېدی ځکه د امنیتي ستونزو له کبله عدالت ته د ښځو لاسرسی کم شوی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي تیر کال یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2695 پیښې ثبت کړې وې، خو سږ کال دا شمېره 1501 ته راښکته شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لوړې کچې د موجودیت خبره کوي. د دغه کمیسیون د 2018 میلادي کال راپور سرګندوي چې په تیرو لسو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3028 پیښې ثبت شوې دي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون کمیشنری سوریا سوبرنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تر بعضې ولایات خشونت کاهش پیدا کړی،
په ځینو ولایتونو کې تاوتریخوالی کم شوی او په ځینو کې لا هم نه دی کم شوی. علت یې دا دی چې په هغو ولایتونو کې چې تاوتریخوالی کم شوی یو نسبي امنیت ټینګ شوی او په رس کې داسې کسان ګمارل شوي چې قضیې ښه تعقیبوي. له دې ټولو سره د افغانستان ولسي جرګه د افغان ښځو شبکه او یو شمېر خلک له افغان حکومت څخه غواړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي، خو افغان حکومت تل دا خبره کړې چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کمولو ته ژمن دي او په دې برخه کې هڅې کوي.
د ناجیه صافی په راپور کې مو اوریدل چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د ښځو پر وړاندې روان تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی. بل لور ته د تاوتریخوالی یو شمېر قربانې شوې مېرمنې چې په امن خونو کې ژوند کوي د هغو کسانو د محاکمې غوښتنه کوي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کړی دی. دوی وایي کلونه کېږي هغوی چې د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی کړی آزاد ګرځي، خو د دې پر ځای چې په دې اړه عدالت تامین شي دوی امن خونو ته پناه وړې ده. محمد حدیث پردیس پې رپورټ برابر کړی.
د تاوتریخوالی قربانی میرمنې له خپل ژوند د دردونکو او ناویلې کیسې لري. په دغه راپور کې مو هڅه کړې چې د هغو میرمنو حال واخلو چې کلونه کېږي په امن خونو کې ژوند کوي. نرګس هغه میرمن ده چې د همدغو دیوالونو تر شا ورځې شپې سبا کوي. د دغه خونو مسولین په مشکله دې ترازی شول چې له دې سره خبرې وکړو. نرګس که څه هم خبرې کوي خو خبرې او کړنې د یو مسول له لوري څارل کېږي. د تاوتریخوالی دغه قربانی شوې میرمن وایي له حکومت راضي نه ده، ځکه خاوند دی چې د دې ژوند تریخ کړی وو وس آزاد گیرزی او هیچ چای پخت نه ونه کړه.
همیشه در سرم ضربه می زدن و مقصدشون این بود که ما تو را دیوانه میکنیم.
با سر به وهلم او دای ویل چې موږ غواړو ته لیونی شي. تا وتری خواله دوم رضیات و چې فکر کوم له رواني او فزیکی پلوه واقعا ما ته خوړلې. هیڅوک نشته چې د دې مسلې پختنه وکړي.
سنگسار د بدن د غړو پرې کېدل جبري او د کم عمر ودونه او صحرایي محکمه هغه څه دي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له میرمنو قرباني اخلي. همدارس بی سوادي هم د خزو پر وړاندې بل لوی ستونزه زګړنل کیږي. خو مونږ لې ودا سیمرمن سره د دغه راپور د جوړولو پر مهال مخ شو چې کلونه کلونه لوړې زده کړې کړي خو اوس په منخونه کې د مجبوریت ورځې او شپې سبا کوي. مریم د کابل طب پوهنځي څخه د فراغت وروسته په یو روغتون کې کار کاوه.
مرا سال به وظیفه کړ ما بل اخر هم تو کم کم نفقه
مې زه دندې ته پرې خودم. نفقه را ته سمن را کوله، خاصه په ملر نه را نه کوله. ایاش انسان وو ټول ورځ به په بدو کارونو مصروف وو او اجازه نه را کوله چې ان له کوره ووزم. تاوتریخوالی به کاوه او وهلم به. کله چې ما مراجعه وکړه د وهلو او ډبولو نښې مې په بدن کې وې. زما خاوند آزاد ګرځي.
که څه هم لیدل کېږي چې په دې وروستیو کلونو کې د افغان ښځو په ژوند کې د پام وړ بدلونونه راغلي، خو هغه ښځې چې لا هم ورسره د وینځو په ډول چلند کېږي د خپلو حقونو په اړه په څن نه پوهېږي. په ورته وخت کې د ښځو ماشومانو د څېړنیز بنسټ مشره زرقا یفتلی هم وایي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو یوازینی لامل د تاوتریخوالي کوونکو په وړاندې د مافیات فرهنگ او د دوی نه مجازات کول دي.
ای مافیات از قوانین سبب شده که امروز آمار خشونت بلند برند.
له قانون څخه مافیات د لامل شوی چې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شي. کله چې یو کس د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي او سزا نه ورکول کیږي، نو نورو ته هم د انګیزه پیدا کیږي چې کزه تاوتریخوالی کوم. هیڅ داسې سند نشته چې پر اساس سزا وګورم.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د قانون نه عملی کیدل په دغه هیواد کې د لامل شوی چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د راکمو له هڅې تر ډیره به نتیجې پاتې شي. دغه کمیسون وایي بلال صدیقی وایي د روان کال په لومړی شپږو میاشتو کې دوی د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي 2200 پیښې ثبت کړې دي، خو په خبره د دوی د هڅو سره سره لا هم عملی نه دي نیول شوي.
موږ امیدوار یو چې اړوند اتی او قضایي ارګانونو په هر اړخیز توګه د تاوتریخوالي قضایا اوسیډي تحقیق کړي تر څو هغه خویندې او میندې چې د تاوتریخوالي قربانیان دي دوی هغه لازمي حمایت ترلاسه کړي.
د پرله پسې هڅو سره سره د لوی څارنوالۍ او سترې محکمې ویندویان حاضر نه شول چې دوی ته د متوجه انتقادونو په اړه څه ووایي. خو د ښځو په برخه کې د ولسمشر سلاکاره ګلالۍ اڅکزۍ بیا ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه یوه طرحه ولسمشر ته سپارلې.
طرحه وړاندې کړې ده رئیس جمهور ته. رئیس جمهور به خپلو اړوندو ارګانونو ته هدایت ورکړي چې هغه په هغه عقل باندې اقدامات وکړي.
د ښځو اڅکزۍ په خبره د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یوازې په خبرو نه بلکې په عملي اقداماتو له منځه تللی شي. دا چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو په برخه کې تر اوسه پورې شوي اقدامات څومره اغېزمن وو او یا په دې برخه کې وړاندې کېدونکې طرحې څومره عملي دي، د ولسي جرګې غړي مریم کوفي وایي دا مسله د حکومت او اړوند بنسټونو ارادې پورې تړلې ده. خو د ښځو چارو وزارت د تل په څیر وایي چې دوی یوازې پالیسي جوړوي. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک فقر، بې سوادي او له اسلامي قواعدو څخه د ځینو کورنیو کم پوهاوی د تاوتریخوالي عمده عوامل ګڼي او په دې برخه کې د حج او اوقافو وزارت پر همغږۍ او مرستې ټینګار کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
افغانستان د سیمې او نړۍ له بازارونو سره د وسلیدو په هدف د سوداګرۍ ملي پالیسي جوړوي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د دې پالیسۍ د چمتو کولو په تړاو له سوداګرو او اړوند نورو بنسټونو سره مشورې پیل کړي او وایي چې ممکن تر دوه راتلونکو میاشتو پورې دغه پالیسي وروستۍ او اقتصادي شورا ته وړاندې شي. افغان سوداګر وایي یو معیاري پالیسي کولی شي افغانستان په یو تولیدي هیواد بدل او په سوداګرۍ کې انډول رامنځته کړي. د دې موضوع جزئیات د یوسف خان زدران په راپور کې اورو.
افغانستان د لومړي ځل لپاره د سوداګرۍ یو داسې ملي پالیسي جوړوي چې له 2013 میلادي کال نه تر 2023 میلادي کال پورې به د سوداګرۍ او پانګونې اهداف تعقیبوي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت چې لاندې عملی د شنبې په ورځ د ځینو نړیوالو سوداګریزو بنسټونو او افغان سوداګرو یوه مشورتي غونډه رابللې وه، وایي په دغه پالیسۍ کې په ځانګړي ډول د خصوصي سکتور ودې ته ډېر پام اړول شوی دی. د یاد وزارت د سوداګرۍ د برخې مرستیاله کامله صدیقي وایي دا پالیسي ممکن تر راتلونکو دوو میاشتو پورې ورسته شي.
له دې سره چې د سوداګرۍ ملي پالیسي نه وه، خو افغان متشبثین د نړۍ په هر ځای کې خورا بریالي وو. موږ وغوښتل چې د سوداګرۍ ټول مسایل په یوه پالیسۍ کې راټول کړو تر څو سوداګر ورڅخه لا ګټه واخلي. په تیره هم د صادراتو په برخه کې او د خپلو افغاني مالونو د معیاري کولو په برخه کې.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د سوداګرۍ په برخه کې د انډول نه موجودیت او کم صادراتو څخه ناراضه دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د تیرې شنبې په ورځ څلورم ملي کانفرنس ته وویل د وارداتو بیلانس د افغانستان د راتلونکي لپاره ستر ګواښ دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د معلوماتو له مخې افغانستان دا وخت د اړتیا وړ شاوخوا 90% مواد له نورو هیوادونو واردوي، خو د صادراتو اندازه بیا 10% ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د اقتصادي برخې رئیس مرزیو چن په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل یوه معیاري پالیسي افغانستان نړیوالې پانګونې او سوداګرو ته نږدې کولی شي او نړیواله ټولنه د داشان یوې پالیسۍ ملاتړ کوي. له دې سره افغان سوداګر چې د سوداګرۍ په برخه کې له ګڼو ستونزو یادونه کوي، هیله من دي چې یاده پالیسۍ د دوی د ستونزو د هواري په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ خونې د عامل پلاوي رئیس عتیق الله نصرت ازادي راډیو ته وویل د افغان سوداګرو تر څنګ نړیوال سوداګر هم د یوې داسې پالیسۍ او قوانینو په لټه کې دي چې پانګونه یې خوندي کړي.
ما تایم 15-16 سال گذشته
موږ په تیرو 15-14 کلونو کې و ملي پالیسی نه لرله چې زموږ سوداګری راهنمایي کړي او په تولید او صادراتو متمرکزوي. همدا سبب دی چې موږ نن د بیلانس د کسر سوداګری لرو چې له هر اړخه توازن نه لري.
افغانستان د مهال سوداګرۍ د نړیوال خونې او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی توب لري، خو د کاغلی نصرت په باور د ځنګړو پالیسي د نشټون لکبله دغه هیواد لا هم د سوداګرۍ په برخه کې لستونزو سره مخ دی.
کدی وی خو افغان حکومت وای چې د سیمې او نړیوال بازارونو سره د وسلیدو په هدف د سوداګرۍ ملي پالیسی جوړوي. بلورته سوداګرۍ وسنۍ خونه وای د سوداګرو د وژنو او اختطاف د پی خو د زیاتې دوله عمله اندېخمندي. د دې خونی وایان سیام الدین پسرلی د شنبه پر ازادي راډیو ته ویل دغه مسأله د دې لامل شوی چې پانګوال میلیونونه ډالر پانګه له هیواد بهر وباسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې پر یوې داسې طرحې کار کوي چې له مخې د پانګوالو د دوی د کورنیو امنیت لا تأمین کیږي. محمد حدیث پردیس پر رپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي افغان سوداګر او پانګوال په لوی خوارونو او ان په پایتخت کابل کې هم د خوندیتوب احساس نه کوي. د خونی وایان سیام الدین پسرلی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل تیرو دوه میاشتو راهیسې له دوی سره د پانګوالو او سوداګرو د وژنو، اختطاف او تهدید شپېته قضیې ثبت شوې دي. د ښاغلي پسرلی په خبره په ځینو مواردو کې سوداګر نه حاضرېږي چې خپلې قضیې ثبت کړي، کنه په خبرې د دوی د وژنو او اختطاف پیښې تر دې هم زیاتې دي.
بدبختانه
اوضاع امنیتی افغانستان د ویلا بده مرغه په افغانستان کې امنیتی وضعیت د خصوصي سکتور لپاره مناسب نه دی. ورځ تر بلې د اختطاف او جنو او تهدید کچل وړيږي. په تیرو دوه میاشتو کې په ټول هیواد کې د خصوصي سکتور شپېته غړي یا وژل شوی او یا برمته شوی دي. د خوني د معلوماتو مخې د اختطاف یا وژنو ډیرې پیخي په کابل، هرات، بلخ، کندهار، کندوز او پکتیا ولایتونو کې دي. لا دی وړاندې یو شمیر پنګوالو د دوی پر وړاندې د مخبر زیاتیدونکو نامنې لکبل خبرداري ورکړې ویلي وو که حکومت امنیت تامین نکړي خپل پنګې بل هیواد وباسي. د نړیوال بانک دی راپور لمخې افغانستان په نړۍ کې د پنګونې لپاره مناسب ځای نه دی او دلیل هم په دغه هیواد کې ناسم امنیتی وضعیت خودل شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د سوداګرو او د دوی د نوی لپاره د امنیتی تدابیرو په بي طرحه کار روان دی. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرسیال نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
د کورنیو چارو وزارت نوی رهبری د زموږ د قدرمنو
ملي تجارانو د تامین امنیت په برخه کې د غوی د تحفظ په برخه کې خصوصا د بورسیو کې چې د موارد د اختطاف او د مسائل راپورته شول په ونوي تر هباندې کار کې یو شفایي هم اړوندو ارګانو ته په جدي توګه سپارښتنه کړې ده څو د قدرمنو تجارانو او د دوی د خپلو خپلوانو او د کورنیو د غړو تامین امنیت وکړي.
درې میاشتې وړاندې هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ورته اقداماتو او طرحې ویلي و، خو سوداګر او پانګوال وایي دا طرحې تر اوسه نه دي عملي شوي. له دې سره د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي دا طرحه ځکه ګټوره نه ده چې د سوداګرو شمېر زیات او د کورنیو چارو وزارت یې د امنیت د ټینګښت لپاره په کافي اندازه ځواکونه نه لري. له ډلې اسدالله ولولجي په دې باور دی چې د ځواکونو د ویش پر ځای باید کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي او د پیښو مخنیوی وشي.
ستاسی پیغام ستاسی غږ.
زه ما توکل د جوزجان ولایت په فسټیټي د ولپاری په فسټیټي سره په تماس یم. ما شکایت اول دی د سبغان د والي څخه دی چې فرمود باندې نه ورښت نه دوه دېست نه د توګه دی څه نه نه دا کا در څه چې موږ پر ځانو باندې راته چې نو څه نه ام نه غالو اولاد ټول غرق خلاص زل دا ولنګ چې څنګه واده و هم ګوتو هم 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 پای تاسو ته کابل ګورته مخ ورواره و مخ سره هغه باندې در په دار زموږ مال او حال ټول زبته پای ځان را څوڅه د زموږ څه 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 ټول څه نه ځل فلاره موږ دا په دار کوي منډه کې موږ هم کوړي و چې
الو سلام علیکم زه محمد الله مجاهد په تاسو سره د مغول وسوره څخه سره کومه وله ګل چې دا وزیر ته پاسه چې دا امر کړی دی چې پر علم باندې باټه بمبار کړي دا بمبار زما په ګومان سره په ځاګهونه کې
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل اشاره 15 منځنۍ څپه 2296 سربیره په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول واورئ.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان مرکز اسلام آباد تنیز دی پولیسو نن د هغې سخت دریزې ډلې د پلویانو د خورولو لپاره عملیات پیل کړل چې له څو اونیو راهیسې دغلته د پنډې او اسلام آباد ترمنځ لویه لاره تړلې وه. دغه اعتراض کوونکي د څه لپاره راټول شوي وو او پولیسو دا عملیات په څه ډول پیل کړل؟ په دې اړه د صالح محمد صالح څخه اورو.
د مصر پوز نن په یو اعلامیه کې ویلي پر دغو وسایطو د جنګي الوتکو په ذریعه حمله سوې ده. د پاوس په باور له دغو موټرو په استفاده پرون د داعش ډلې مشکوکو افراطي وسلوالو د سینا ټاپو وزمې د مرکز العریش په 40 کیلومتري کې پر جمعه حمله کړې وه. دا د مصر په معاصر تاریخ کې د سختریزو وسلوالو لخوا تر ټولو خونړۍ حمله ګڼل شوې ده. که څه هم د هغې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د مصر چارواکي شک لري چې شایي په داعش پورې تړلو وسلوالو به کړې وي. د مصر حکومت په سینا ټاپو وزمه کې په داعش پورې د تړلو وسلولو په وړاندې مبارزه کوي. په سیمه کې د افراطیت په وړاندې مبارزه په 2013 میلادي کال کې د پوځ لخوا له واک څخه د اخوان المسلمین ګوند له پرځول کېدو وروسته شدیده سوې ده. تر پرونی حمله وروسته د مصر حکومت په دغه هیواد کې درې ورځنۍ ملي ماتم اعلان کړ. تر پیښې وروسته د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی عاجله امنیتي غونډه وبلله او ژمنه یې وکړه چې د تروریستانو پر ضد به د شدید اقدام په واسطه دغه تروریستي عمل ته ځواب وویل سي. د مصر ولسمشر پرون په ټلویزیوني وینا کې وویل
ان اللي بيحدث في سيناء ده هو انعكاس حقيقي
هغه څه چې په سيناء کې روان دي د تروریزم پر وړاندې زموږ د مبارزې د مخنیوي په هدف دي. د تروریزم پر ضد مصر یوازې جګړه کوي، مصر دا مبارزه د سیمې او ټولې نړۍ له طرفه کوي. دې ته په پام څه چې کیږي هغه ټول د تروریزم پر وړاندې زموږ د مبارزې د درولو په خاطر دي. دا د تروریستانو د جنایي او وحشتناک دسیسې د مخنیوي لپاره زموږ د هوډ د ماتولو او حرکت د درولو په خاطر کیږي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس د دریو پولیس افسرانو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي حمله کوونکي په څلور وسایطو کې راغلي وه. اول یې له جمعته بهر منفجره مواد وچول، وروسته جمعته داخل سول او هلته پر لمونځ کوونکو ډزې پیل کړې. د جمعت مولا امام ویلي د حمله په وخت کې تر لاسو ډیر حمله کوونکي په جمعت کې دننه وه. د امریکا ولسمشر افغان حکومت د ملګرو ملتونو سرمنشي نورو هیوادونو او سازمانونو هم دغه حمله غندلې ده.
د سلیم احمد صالح په ریپورت کې مو په مصر کې د پرونی حملې چې په سینا کې پر یو جماعت شو او د پاسه درې سوه کسان پکې وشل شول ورستي جزئیات واوریدل. د مصر پوځي الوتکو له دې حملې سمدستي ورسته په سینا کې د وسلوالو پر مشکوکو پټنځایونو بمباری پیل کړې. تاسو زمون غغل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د نن ورځې ورستۍ خبری مجله درته سید سمیع عباس وړاندې کوي.